دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د سه شنبه نهه ورځ او د 2012 میلادي کال د فبروري 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په ورستي خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري ل پندي څخه ګلګیت ته پټلونکو مسافر کوستر باندې د کوهستان په سیمه کې د سرګند وسوالو په دزو کې اولس کسان وشل سوي دي. بلخو د پاکستان د وزیر اعظم په حق له د توهین عدالت د کیس پاوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. په خبرونه کې نور ګنشمیر راپور نه هم لرو. په لومړي سر کې به حسیبا شهید ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
همدا مهمه خبرونه سرتي کې د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کې هڅان کې د سپرلي او پړیو موټر باندې د ناڅرګند وسوالو په بریتو ولس پولیسي وګړي وژل شوی دي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د روسیې ناکراری ولامله امریکا نه غواړي چې د دې هېواد د فوجیانو د ایستلو په هیله چټک کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې د شخړو په اړه ځانګړې غونډه لري.
پوره خبرونه واوري. د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې امنیتي چارواکي وایي د سپرلیو په یو ګاډي باندې شوي بریټ کې ولس ولسی وګړي وژل شوي دي. د بریټ نن لغرمې مخکې د قرقرم لوی لارې په اوږدو کې هربناله نومې سیمه کې شوی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي عزیز مشال رادیو ته وویل یو کاستر ډوله موټر چې 25 سپرلی پکې سپرې وي او له ګلګت څخه د راولپنډي په لور روان وو د کوهستان ولسوالۍ په اړوند کې د 15 تر 16 پورې د ناڅرګندو نقاب لرونکو کسانو تر بریټ لاندې راغی.
گاڑی سے اتارا ہے, اتار کر نقاب پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے, تقریباً 17 بندے کو شہید کیے, تمام مطلب جوان عمر.
دا گاڑی نے راکوس کر اور تقریباً 45 شل نقاب پوش کسانو او پدوی ڈزے اکڑے او اولس کسان یہ اوجل وجل شوی کسان ٹول زوانانو او ددی تعلق د یوی خاص مذہبی ڈلے سرو او ددی کسانو مقصد ملک کے حالات خراب ول دی.
د پیښې د پلټنو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک یو کمیټه جوړه کړې ده او د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنارا بانیکر ویلي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې له وړاندې کړل شوي قرارداد سره د امریکایي حکومت هیڅ تعلق نشته. په دوبۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې حنارا بانیکر وویل چې د بلوچستان په مسله کې د امریکا شاملېدل مناسب نه دي. نوموړي زیاته کړه د لندن د سفر پر مهال ورته خپلې امریکایي سیالې هیلري کلینټن وویل که چیرې د پاکستان په پارلمان کې څوک د امریکا په اړه قرارداد وړاندې کړي نو هغه خو حکومت نشي ودرولی. نوموړي زیاته کړه چې د دې مسودې د امریکا هیڅ تعلق نشته. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهرو لړل شوي. طالبانو د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو د خوړو د زهري کولو ادعا کړې ده. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ناټو په ننګرهار کې پر میوې او د څښاک په کافي کې د یو ډول سپینو موادو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړل. د ایسف وایانت بریډ جنرال کارستن جاکوبسن په دې اړه وویل چې دا نشي تاییدولی چې دا خاصې ډلې کاروي. په ننګرهار کې هم ISF وویل چې پر پوځیانو د زهرجنو خوړو اغیز نه دی کړی او پیښه تر تحقیق لاندې ده. ناټو وایي ټیسټونه ښایي د ننګرهار ولایت په یو پوځي مرکز کې دننه په خوراکي توکو کې د جامو وینځلو پوډر اچول شوي, خو دوی د طالبانو د ادارت کړې ده چې ګنې د دې له وجې 15 امریکایي پوځیان مړه شوي دي. وروسته اونۍ یو افغان پوځي په ننګرهار ولایت کې په یو پوځي مرکز کې دوه امریکایي پوځیان په داسې مهال په ډزو باندې ووژل چې په دغه ولایت کې د قرآن کریم د نسخو د سوسېدو پر مظاهره روانه وي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني په واشنگتن کې پرون د هغو خبریالانو د هغو امریکایي صاحب منصبانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړه چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو په وزارت کې ووژل شول. جی کارني وویل روان کال په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لورې د ناټو د غړیو هېوادونو د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده, خو دا پیښې د افغانستان لپاره د امریکا پوځي ستراتیژي نشي بدل. د سپینې ماڼۍ وایانت څرګنده کړه چې د مهالویش سره سم د 2014 کال تر پایه به امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. همدارز امریکا د دفاع د وزارت وایانت جارج لیټل هم ویلي هر هغه څوک چې دا فکر کوي چې دا ډول بزدلانه بریدونو سره به د هغوی اراده کمزوري شي نو دا د هغوی لویه تېروتنه ده. په کابل کې د ناټو عمومي قومندان وایانت جان کیربی او د سمندري ځواکونو جنرال جان ایلن د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د دوو امریکایي پوځي افسرانو وژنه یو غمجنه پیښه بللې ده, خو زیاته کړې چې هر یو غواړي خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایانت د سازمان له کندز ولایت څخه په موقت ډول خپل کارکونکي نورو سیمو ته لیږدولې دي. نظیف الله سالارزی مشال رادیو ته وویل دا ګام په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د وروستۍ حملې او له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو څخه وروسته اخیستل شوی دی. خو نوموړي وویل چې د حالاتو په سمېدو سره به د ملګرو ملتونو بهرني کارکونکي بیرته په کندز کې خپل فعالیت پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریا د شخړو په اړه ځانګړي غونډه لري. دا غونډه په دې پسې کېږي چې راپورټونه څرګند کړي چې د سوریا رژیم نن د 11 میاشتې په مخه د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړ او په دې هیواد کې د لویدیس دوه خبریالان وژغورل شول. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 40 کسیز شورا داسې ښکاري چې د یو داسې پریکړه لیک ملاتړ وکړي چې پکې په سوریه کې د خلکو ځپل غندل شي وي. روسیا چې د سوریا د رژیم ملاتړ دی وړاندیز یې کړی چې داسې پریکړه لیک په خلاف به رای ورکړي. ایران هم د سوریې ملاتړې ده او په رسمي توګه یې پر دې بحث نیوکه کړې ده. بل لور ته په سوریې کې د اپوزیسیون فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونه نن د مخالفینو د ولکې لاندې هومس ښار ځینو برخو ته ننوتي دي او ښار په درنو وسلو ولي. اخوا د سوریې د دغه حالاتو په اړه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپي وویل
toujours bloqué c'est une immense frustration bien sûr que je ressens
mung tor osa padi barkha ki gir pati o awza da dir na hilaim mung da suriya la charwa ko sara pa khabru yu aw hata ko che da khondi top zamana tar la sakru mung lasra salib sara hamkar ko chote pishi wi lesimi u basu mung tor osa khpal hadaf ta ni rasiduli aw la ham ba muna par homskhar ra wuri raputuna da opposition sarchino pa waina wai che da britania yow khazina photo journalist aw yow fransawi khabaryal lo homs na lebanon ta popata biul shi دی. دا تر دې مهاله د سیمېو نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبا شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. لا پندې څخه ګلګیت تلونکي د مسافر پر یو گاډي باندې د کوېستان په سیمه کې د ناصرګند وستوالو په دز کې ولس کسان وژل شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي
گاڑی سے اتار کر نکاح پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے تقریباً 17 بندے کو شہید کیے.
د پاکستان د وزیر اعظم په حق له د توهین عدالت د کیس پاوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. بلخوا په پېښور کې په نشو د روزد کسانو د درملنې یو اداره وایي زیاتره ځوانان په ناپوهۍ کې نشي شروع کړي چې بیا له یو شمېر روغتیایي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ شي.
په سیرنج باندې چې کله ځان ته نشو ورکوي د پودرو نو په دې کې ډېر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاتایټس سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کرکټ د پاکستان او هند ترمنځ په غوړ اړیکو راوستو کې مهم رول لوبولای شي. د پاکستان د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی په دې اړه وایي
د ماضي هم د دې خبر شاهد دی چې کلم د پاکستان نو بیا تعلقات خراب شوي دي. کرکټ چې دی هغه کې خواله راوستو دی.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري راځو خپل لومړی راپور ته. ل پندې څخه ګلګیت ته پرتلونکي مسافر کوستر باندې د ناصرګند وسلوالو په دزو کې اولس کسان وژل سوي او یو شمیر ژوبل دي. د وژل سوو کسان مړي او نور ژوبل کسان د کوهستان شتیال هسپتال ته رسول سوي دي. د دې پیښې پړه تحریک طالبان په سر اخیستې ده. نور تفصيل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د هر بناله سیمې چرته چې دا پیښه مخې ته راغلی ده. د پولیس چوکۍ انچارج عزیز اوویل چې د پینډې نه ګلګیت ته تلونکي کوسټر چې کله د کوهستان هر بناله سیمې هر بنداس مقام ته راورسېدو دغلته ورته ناسرګند نکاح پوشه د 15 نه 20 پورې کسان ولاړ وو او دوی به یو یو تن د کوسټر نه راکوزولو او د شناحت نه وروسته به یې په ډزو ویشتلو. نوموړي زیاته کړه
ګاډي سے اتار کر نکاح پوش بندونه 15-20 بندې ته تقریباً 17 بندې به شهید کیے. تمام
د ګاډی نه راکوسکل او تقریبا 15 شل نکاپوشه کسانو او په دوی ډزه وکړي او 19 کسان یې وجل. وجل شوی کسان ټول ځوانانو او د دې تعلق د یوې خاصه مذهبي ډلې سره وو او د دې کسانو مقصد ملکي حالات خرابول دي.
مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې خبرو کې د تحریک طالبان لکی مروت کمانډر احمد مروت د دې پیخي پړه پسر اغستې ده او ویلي دي چې دوی 19 کسان وجل دي. بلخوا د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزار ډیویژن د پولیسو مشر په مشرۍ کې د پیخو د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. کوم بچي وزارت داخلا ته رپورٹ ورکوي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. پېښور ښار د تیرو څو ورځو راهیسې یواری بیا د ترهګری ښکار سوی دی. دا چې د ترهګری د دې موجوده لړۍ په شا څه عملونه دي او د دې مخه څه ډول نیول کېدای سي، زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید سره په همدې حق له خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ترهګری د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. ملک نوید په ځواب کې وایي
خبری دی انٹیلیجنسری
ملک صاحب، ستاسو په نظر اوس د پېښور خوښه یا د پېښور چې کوم ولست دی، نو هغوی هغه همکاري سکیورټي فورس سره پریښې ده که څنګه؟
بدل واخلے ملٹنٹس کافی نقصانات اور سور ہوں منگ کا مانے کہ وہ منگا پرستم اور کولا توپک میں اور کولے وسطم اور کولا خرطوسان میں اور کولی سہت پورے حکومت ہم پیسے اور کولے چاہیے
ملک صاحب، تاسو د استخباراتو یا د انټیلیجنس د راغونډولو خبر او کا، نو تاسو په نظر باندې په پېښور او خوش علاقو کې دغه ټول استخباراتي ادارې که د پولیسو دي که د پوز دي، نو هغوی ټول په یو پاڼه دي په دې حواله سره؟
کافی گران ابھی نسبت لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ہے مخابہ نے کار رکھی وہ نے کہ بھائی کوشش کی کہ تم مخبریاں نے بھائی کیوں لگتے یا سورس سے کم کیا یہ ایجنسی نے بڑے ایجنسی خبر نشی نو کا ہم یہ مثلا صرف دا پاکستان مثلا دا پوری پوری دنیا کی کہ تم انٹرنیٹ ایجنسی ہے تو دا مثلا پیش کی
ملک سے دا پاکستان یہ روایت پاتی شوی دے چ کم خاریو سیمو کی حالات خراب شی او دا پولیس دا لاس اوزی بیا پوسټ غزه حواله کی، ستاسو په نظر د پېښور حالات دی حل تر رسیدلی دي چې پوز راشي؟
نو فوج دې دې حل دی نه ما خو نه شوی نه دی کنه تاسو دا پولیس انوالو کې انټی ټیرریزم کې نو هغه پولیس چې دوی ملته راځي شي که فوج تاسو انوالو کې په انټی ټیرریزم کې پولیس یو ځانو کې نو پولیس ته دا ار رپورټ هم دا رول نه دی او فوج چې نه پولیس هي شي دا ما مخکې حکومت ته ما ته یې سړی ما یو انټی ټیرریزم فورس ورکه او هغه دا
کاروائی کی پولیس خپل کار کوي او فوج خپل کار کوي. ملک صاحب، یو خبره د پاکستان د کریمینل جسټس سیستم کیږي چې په پاکستان کې دننه هغه سیستم دی چې دا غي د مخه د جرمونو تدارک یا د هغه انویسټیګیشن په ساينسي بنیادونو نه کیږي او تر هغه وروسته یا باغی ککړو خلکو ته سزاګان نه ورکړل کیږي. تاسو په نظر دا هم یو وجه ده چې تر هغه نور پیاوړی کیږي؟
د جرایم انتقاد ټول کې تهم جسټس دی هغه د انوستفتیش یعنی انوستیگیشن چې تاسو خواهی انوستیگیشن نبی کرده نو اغا کیس تاسو نشه تیاره وی چه کیس تیار نکه نو عدالتونو که اغا کیس بیا اغی اهمیت نلدی و منظمان چه دی اغا فلاس شید.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وو چې په دغه ښار کې د زیاتېدونکو نامنیو د پیښو په حق له زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د بشري حقوقو د یو شمېر سازمانونو له وینا سره سم په پاکستان کې د لادرکه کسانو په پیښو کې زیاتوالی شوی. په همدې لړ کې د پېښور هایکورټ چارواکو دوه اونۍ وړاندې یو غونډه کړې وه، خو د غونډې د پریکړې نقطې تر اوسه پورې په هایکورټ کې نه دي جمع کړل شوي. د دې په کتو سره د پېښور هایکورټ حکم کړی چې د تیرې غونډې د بحث نقطې او د سو پریکړو تفصیلات ژر تر ژره په هایکورټ کې جمع کړل شي. نور حال له پېښوره د غلام غوس په راپور کې اورو.
په پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د کیسونو د اورونې پر مهال د پیښور نه د اورغزو ایجنسی د یو لادرکه تن ګلمت شاه خورایی محمد اسلام مشال ریډیو ته د خپل ماما د لادرکه کېدو قصه په دا ډول بیان کړه.
او پیښور تر غلی وزم او د ګلمت شاه یارو ګلمت شاه زما ماما کې نومو اخوان اورغزو هوټل کې شپه تقریبا 240 ټیم د سوس هغه بیا متنوکینګ وشو مې سوسوک به هوټل له بسو کې سمو ګډ کلاو کو بیا چنه غورنه وو ته مو ټول ونیستو بیا د کې بس هغه مو ویلو د قسم ته خو مور دې لوس مسرکشتانه د تم ما سو کومه ما نه ویلو حاجی ګلمت شاه د کی متسترګ وټړلې مې بوتو به ما د پته نشه مچرته لړو خو مونږ د ملګری د وېس مو لارج ګټه بو لارج ته بوتلی او بیا هغه زوی نمبر نه کالو کو او هغه وروخت په دې باندې نو بیا په سیمو سویکارنو چا د سمو راولو غزه کې ګاډی نه مو غرزولو
هم د لادرکه کسانو د ستونزي د مستقیل حل لپاره د پیښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر په مشرۍ کې یو غونډه هم تر سره شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال خالد ربانی هم ګډون کړی وو. په پیښور های کورټ کې د یو لادرکه تن د مقدمې د اورونې پر مهال چې کله د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن نه د هغه میټینګ د تفصیلاتو په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل چې په دې لړ کې هغه د گورنر هاوس او د داخله چارو د صوبایي محکمې سره تماس نیولې وو خو تر دې دمه یې د هغه میټینګ مینټس نه دي ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نو هغه کې ایجنډا بالکل په سر باندې پراته و د مسنګ پرسن خو سو پورې چې د هغه ایجنډې چیر په هغه کې ډیسکس شو د هغه منټس شو د هغه اوس پورې موږ د هغه لا کاپی نه درالېګري.
د سرکاري وکیل د دې جواب نه پس د پیښور های کورټ چیف جسټس په خپل ججمنت کې وویل چې زر تر زره دي د لادرکه کسانو په اړه د گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر د هغه غونډي تفصيلات های کورټ ته راولېګل شي او کدا سي نه وینو د داخله چارو صوبایي سکتر دي په خپل پیښور های کورټ ته راو بلل شي. د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په خپل ریمارکس کې دا هم وویل چې آیا د لادرکه کسانو په اړه د ترسره شوی دغه غونډي تفصيلات دومره خوفیه دي چې دوی تر دې دمه پیښور های کورټ ته نه دي رالېګلي. ولام غوس مشال
له پېښور زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د بشیر کونو فعالین وایي له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل څلور لادرکه بلوچستان ژوندي کورونو ته رسېدلې دي. د پاکستان پر جاسوسي ادارو د لسکونو بلوچستانو د لادرکه کولو تور لګیږي خو هغوی دا تورونه ردوي. د بشیر کونو د سازمانونو په وینا په تیرو څو کالو کې د شاوخوا 300 لادرکه بلوچستانو مړي ترلاسه شوي دي. پښتنه دا ده چې د څلورو لادرکه کسانو ژوندي کورونو ته رسېدل په حکومتي پالیسي کې د څه بدلون څرګندوي کوي او کڅنګ د عبدالحق کاکړ ریپورت ته بغښو.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه ولسی اورېدنې او بیا د خپلواک بلوچستان قرارداد ک یو خوا پاکستان ډیر خفه کړی خو ورسره دا موضوع په پاکستان کې ډیر تود بحث هم رامنځته کړی دی. د پاکستان حکومت آن د بلوچستان په اړه د ټولو ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د داخله چارو وزیر رحمان ملک په بهر کې مشت بلوچ مشرانو پر ضد د مقدمو د ختمولو وړاندیز کړی. د دې ټولو پرمختګونو سره په څنګ کې له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل د څلورو لادرکه بلوچانو ژوندي کورونو ته رسیدلو پرمختګ هم مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان پخوانی مشر ظهور احمد شاوانی د څلورو لادرکو کسانو د خوشی کولو پرمختګ ستایلی دی.
نوې روزان دي زاره څنګه خدا شو چې خلک غلښونه راتله مختلف ځای څخه نو بشري حقوق په اړه موږ دا خبره کوله شو چې هر داخل چې منځريان باندې راغلي دي دا کوم داسې خلک است چې څوک یو کال څخه یا یو نیم کال څخه به درکو حکومت څخه خواست کو چې دا خلک ته باقاعده تور معاوضه ورکړي. نور چې خلک به درکړي باید هغه
بلوچ خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار ته بیا دا د حکومت په پالیسی کې بدلون ښکاري.
د حکومت کې پاکستان یو نوې پالیسی دی. بلوچ لیډران سره بلوچ سیاسي خلک سره چې یو لار او باسي په هغوی کې چې اول خدا کې نه چې مړې د کم خلک ورو خلک د دوی مړې معلومېدنه پر روډو کم وخت چې دا واقع شوی دی د امریکی کانګرس او د امریکی دغه سویری دغه پسته چې دی آخري تړۍ څنګه سنا دی دا پسته بیا یو مړې مې د ښکار سوی په روډ او په ویرانو په دغه کې.
خو بلوچ سیاستوال او په خوانی سېنېټر سنا بلوچ وايي کڅ هم د څلورو لادرکه کسانو خلاصېدنه شګام دی خو ترڅو د پاکستان استابلیشمنت د بلوچستان په اړه خپل ذهنیت بدل نکړي تر هغه د سیګامونه ارزي بلل کېدلای شي.
پاکستان کې انسټیټیوشنل پرشر دی هغه نسبی څنګه پرشر نشته.
پارلیمنٹ نہ پریشر نشتا پولیٹیکل لیڈر سی غیر خوان پریشر نشتا ارمی نہ خوان پریشر نشتا دا یو ٹھیک دی زیدا ہم چایو نیکشن نو دا 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 چ مائنڈ سیٹ دی ٹرینڈ دا وقت دا ختم نہ دیتا وی زیدا فکر کوم چ دا دیر ارزی یو استراتیجی دی چ میڈیا رائٹر یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ دی رچ دی توجہ
بلوچ وایس نومی سازمان د تیرو چوکال رایسی د لادرکه کسانو پاړه مبارزه کوي. د دې سازمان مرستیال مشر ماما قدر چې څو ورځې وړاندې د خپل لادرکه زوی مړی ترلاسه کړی مشال ریډو ته وویل چې د دې څلورو کسانو خلاصېدنه هیڅ اهمیت نه لري.
یا دا شکه دم نه دی مجد لپاره ورور سوارلس در کې کدرې کسان راغلي دي یا دوه کسان راغلي بغداد دی کې لاشینه پرونه مشتمل او سوي دي. نو دا یو خوش آئند مجد لپاره خبر نه دی. هغه وخت پورې موږ احتجاج جاری ده کې یو سړی هم موږ پاته نه منظر عام ته نه راغلي دي.
خبريال او چیرونکو شهزاده ذوالفقار هم وایي چې د بلوچستان پاړه به حکومتي ګامونه پر بلوچو مشرانو او ولس هغه وخت اغیز وکړي کله چې ټول لادرکه بلوچستان په یو وار خلاص کړل شي.
باید په کار دا ده چې دا ګرد اعلان وکړي چې ګرد مسینګ پرسن چې دی یاره ورک خلق دی مستریس نو ښه اثر بم پلیزي او دغه په مو دیو څخه غل رنګ دوی دغه کوي هغه څلور څلور کسان څنګه د څه کسان او بیا دوی ګوري چې دوی د بلوچستان لیدران چې دی ریښتین څه دی او دغه څه دی ما خلغه مطلب نور خراب شي او دا خلق بم پریزي بیا بات کې بیا د څه سره زیات بم پورته شي نو بهتر دا دی چې ما خل دا خلق یو دم اعلان وکړي کا پاور بیچ کې چې 200 کسان کا کراسي نو ښه پر پریوتل.
د پاکستان فوج او جاسوسي ادارې پر لپسې دا درې زری چې دوی د بلوچستانو په تشتونو کې هیڅ لاس نه لري. خو بلوچستان او د بشري حقوقو سازمانونه د دوی له دې داو سره اتفاق نه کوي. عبدالحی کاکاړو چې په بلوچستان کې د څلورو لادرکه بلوچستانو د خلاصون په حق لته ستره پور اوروي او زو د اسلام آباد پر لور. نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د کیس په اوریدنه کې د خپل دلیل ورکول پر وخت د وزیر اعظم وکیل وویل چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. نو وړي غشتنه وکړه چې نرګس شیټی دی سره د دستاویزات او عدالت ته راوغشتل سي چې د جره پر وکړي. د توهین عدالت د کیس اوریدنې پاک لنور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبري احمد الله رکوی.
نن د سپریم کورٹ و رکنی بینچ د جسٹس ناصر الملک په مشرۍ کې د توهین عدالت کیس اوریدنه وکړه. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسان خپل دلایل ورکولو په وخت وویل چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانی هیڅ اراده نه لري. د ماهرینو پر رائے عمل کول په هیڅ توګه غیر قانوني ګام نه دی. وزیر اعظم په سمریانو نه بلکې په آئین عمل کړی دی او په قوانینو عمل په آئین لحاظ سره په وزیر اعظم لازم دی. د دلایل اوریدو وروسته عدالت د توهین عدالت کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې 8 مې نېټې پورې وځنډوله او راتلونکي اوریدنه کې د کابینې ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی په هیڅ د عدالتي گواهر او غوښتله. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز احسان وینا وا
بنیادی طور پہ دو دستاویزات ہیں جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا.
په بنیادی توګه ما سره دو دستاویزات دي چې زه غواړم چې پر ریکارډ راشي او دې دستاویزاتو باندې د درې کسانو دستخط دي. یو خو مسعود چشتی صاحب دي چې د قانون سیکرټر دي، دویم د قانون پخوانی وزیر بابر روان دي، او دریم نرګس سیټی ده چې 2010 کې د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری و. عدالت ما ته اجازه راکړه چې هغه دستاویزات زه پیش کړم او نرګس سیټی صاحبہ عدالت ته راشي او هغه دستاویزات ثابت کړي، او زه په هغه جرو کړم. عدالت ما ته دا اجازه هم راکړه.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د حکومت دا کوشش دی چې دا کیس اوږد کړي.
کورٹس کے دا کیس دوبارہ راندے کول نہ پارا لگی کہ زما خلے سوال سم اپریل چ کم دے نو آغا آخری تاریخ تے دا پرائم منسٹر فائدہ پدی کہ دا کوئی کوشش بدائی چ دا کیس سمر اوگ دولی شی اس دا نجم چھے کہ نوے پک ورکو آغا اس باہر مل تلانا دا خوی خبر آغا بکل واپس راجی دی وقت کی کوشش دا پرائم منسٹر طرف نا دا دے چ دا کیس تلے اوگ چھی تا آئی کے حالات بدل را بدل شو لدا غی نا آغوی کوشش دا کی تی فائدہ والی.
یاد دیوی چھ 13 ورز اعتزاز احسان توہین عدالت کیس د شهادتونو راغښتو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړي وو چې پکې نرګس سیټی، بابر اوان او مسعود چشتی په هیڅ د شهادتیانو عدالت ته درابللو خواست کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له امریکا سره ترنګلو اړیکو ته لسره د کتنې لپاره د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه تر راتلونکي میاشتې پورې ځنډېدلې ده. داسې ویل کېږي چې کېدای شي دا غونډه له لا نور ځنډ سره مخامخ شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر سینیټر سلیم سیف الله خان پرون خبري اعلان ته وویل چې له امریکا سره ملګرتیا ته د کتنې لپاره د پارلمان ګډه غونډه به د راتلونکو میاشتې له 12 نیټې وروسته ترسره کیږي. د هغه وروسته دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر ویلي وو چې د هغې په خبره تمه کیږي چې له امریکا سره د اړیکو د جاج اخیستنې غونډه به د فروری په لومړۍ نیمایي کې ترسره شي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي چارو له کارپو ایمل خټک څخه وپوښتل چې د پاکستان لخوا په دې لړ کې د ځنډ وجه څه کېدای شي. نو هغه وویل
د څلاله کې پوسټ نومونه جیسے کې د عملی نه پس یا د هغه نه مخکې چې کله په ارتباط کې د اسامه د وژنې کوم اپریشن وشو نو دې نه پس پاکستان کې کوم پالیسی جوړونکي دي هغه ما خیال کې دا څه چل کړی دی چې امریکا ته سنا زور او کول پکار دي. نو که څه هم امریکا مختلف وختونو کې خپل عذر کړی دی یا خپل افغان سرګند کړی دی خو چې څنګه پاکستان معافی غواړي هغه نه په دې وجه باندې دا خبره چې دی نو هغه مسلسل لګیا دی چې دی نو هغه زندگی.
د پاکستانی سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان ویلي دي چې د دې امکان هم شته چې د دې لپاره به په مارچ کې د پارلمان غونډه ونیسي. شنونکي د سینیټر سلیم سیف الله خان د خبرې ته په دې نظر ګوري چې ګواکې کېدای سي چې له امریکا سره اړیکو ته د لسره کتنې په لړ کې لا ډیر ځنډ رامنځته سي. دا چې د جاج اخیستنه او په هغه کې ځنډ به د امریکا او پاکستان پر وار له مخه کړکېچنو اړیکو ښه اغېزه وکړي او کبده یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک
خبره دا چې دا نظرفانی چې دا یا ریویو چې دا نو هغه واقعي توغنیتۍ سره وي نو بیا خو په دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې زما په خیال خال سره غورځي او که نه چې دا په دې نیت باندې وي چې بل فریق دې ته مجبورو دي چې هغه د دې مطالباتو نه وي دا بده خبره نه ده که هغه امریکا د پاکستان نه معافي وغواړي پاکستان هم دې مسله کې خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دی او امریکا هم چې دی نو هغه دې ته نه تیاره چې هغه دې واقعې باندې معافي وغواړي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د تاوتریخوالي لاملونه ډیر دي خو مهم یې د تیر کال د مئی پر 2 نیټه د امریکا لخوا د پاکستان له خبرولو پرته په بټاباد کې د اسامه بن لادن وژل او د هم تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په مومندو کې د نیټو هغه برید دی چې څلورشت پاکستانی عسکري ووژل.
بوریوال کاکړو چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د غونډې په حال تاسو حال درکوه. اوس زو کبالي سیمه خبر ایجنسی ته د کبالي سیمه خبر ایجنسی د لری پرتی سیمه بازار زخه خیلو خلک وایي چې د دوی زده کوونکي د سرکاري های سکول څخه به برخې دي او د اتم جمعه وروسته تعلیم نسی ترلاسه کولای. دوی وایي چې په دې سیمه کې د سرکاري های سکول جوړ کړل سي. په دې حقله زموږ د خبريال راپور ته ورسی.
بازار زخه خیل د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل نه په خواوشا 15 کیلومتره فاصله باندې تیرا سره لګیدلې پرته غریزه سیمه ده. د دغه سیمې خلک وای چې په غون بازار زخه خیل کې کوم سرکاري های سکول نشته چې لامل د دوی زده کوونکي د اتم جماعت نه پس سکولونه پرېږدي او د لسم جماعت د زده کړو نه بې برخې پاتې شي. په دې حقله باندې د بازار زخه خیل سیمې یو مشر ملک سالک شاہ اپریدی مشال ریڈیو توائی
دیبو دا مسالہ رو چھ بلڈنگ جوڑ دے د میډل والا او په نا او د سا وطن پر حساب کې ول شو بیا ویل کې پزله بس کې نه دلتا در واسشتانه شلم د کوتل د غولار سي لب کور د شغه شتاب مل را کړ شي او بلډینګ تیار ده ویل کې بس به خوشحالي شي بس
او د بازار زخخی لوسیمی یو زده کون کوي زین الله وای چې د دوی اولنې غختنه داده چې چارواکي دی دوی د پاره په دې سیمه کې یو سرکاري های سکول جوړ کړي.
بس مو خو پلنګ مطالبه درو چې مو دلته های سکول جوړ شي دغه چې مو لوکې کې ډېر زیات په درو او داسې اوس د کوم سکول چې دا کې 650 کا سوند سټوډنټ دی دا کې 30 پر 8 ولاري دا نور دالوند کلاس ولاري او نیمه لامن خبره چرو یو های سکول ته منزور شي او داسې کالج جام دې زګه چې ته کرم نو سټوډنټ دی براګند دی سریش ګند دی د تابع بازارند دی خوړند دی غټه لوکې دلته هو دلته صرف نه های سکول شته نو کالج ته نه
په بازار زخخیل سیمه کې د های سکول د نشټوالي پاړه مو چکله د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر اختر رحمان رائے واخستا نو دوی وویل
توت کمر والا سکول دای اپګریډ کړی دی اتمه پورې دی بلډینګ یې ولاړ دی او
سینکشن آف پوسٹ راغلی خو یی ریڈی شوی نه دی نو ان شاء الله می بی چی پو بینم دای پغه باندي پو فاټا باندي چی ویچا چی ان شاء الله چی اسکول دو تار کی ان شاء الله چی شوی چی حالات صحیح یو کنسٹرکشن کار کی ان شاء الله چی مصیبت
دوی زیاته کړه چې پر روان ای ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروگرام کې به په دې سیمه کې یو بل میډل سکول ته هم د های سکول درجه ورکړی شي او دې سره به په بازار زخخیل کې د زده کوونکو دغه ستونزه هوار شي
وخت د مازیګر 15 بجې سوي دی حسیبا شهید به د مهم خبرونو سرچ کې واوروي
د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې د سپرلیو په یو موټر باندې د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ولس وګړي وژل شوي دي او ونور ژوبل دي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر بانیکر ویلي دي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې لوړاندې کړل شوی قرارداد سره امریکایي حکومت هیڅ اړه نه لري سپینا ماڼۍ وایي په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړو پلټنه پیل کړې ده ویل کیږي چې هلته د بهرنۍ وزاکونو خواړه په زهرو لړل شوي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریه د شخړو په اړه ځانګړې غونډه لري
حسیبا شهید وا چې د مهم خبرونو سرټکی درته واورول اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې څلې کلی راځي چې ورته غوښو
نن د پاکستان مقامی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې قبایلی سیمو کې په پولیو رنس قابو موندو او د پولیو کمپین د هدف تر لاسه کولو لپاره فاټا حکامو نوې منصوبه جوړه کړې ده چې تر مخه به یې چې کوم سیمو کې د عسکري پسند او عمل دخل زیات وي هلته به عسکري پسند په اعتماد کې اغستې شي او پولیو کمپین به چلولې شي اداري لیکي چې د لړکی په سفارشاتو مشتمله یو مسوده تیاره کړې شوې ده او د منځوري لپاره به ډیر زر د خیبر پوتنخوا گورنر تا اڑان دکلی شی اداری یلی کی چی یو خوا فاٹا سیمو کی غربت تے بے روزگاری دا ناروغی دی او بل خوا ترہا گری دا دغا حل کو جن گران کڑے دی نو ہیل دا چی دا خیبر پوتنخوا گورنر بیرسٹر مسعود کو سر با دی لڑکے نہ صرف دا منصوبی منظوری ورکری بلکہ دا ایجنسیان متعلقہ چارواکو او سپن روبو سر با ہم دی لڑکے رابطی پیل کڑی چی دارنگ دی لڑکے گٹور گامونا پور تکڑے شی جنگ رسپان خپل اداری کلی کی چی پاکستان او متحد عرب امارات دیو بل سرا دا سزا شو قیدیانو په بدلون باندې معاهده لاسلیک کړی ده چې تر مخه به یې عرب امارات کې سزا شوي پاکستانیان خپل د قید پاتې موده پاکستان جیلونو کې تیروي ادارې لیکي چې معاهده به راتلونکي دوه هفتو کې دننه دننه عملي کړی شي ادارې مخکې لیکي چې دا هر څه پاکستان کې د ایجنټانو له وجې کیږي چې هغوی د غریبانو نه پیسې واخلي او په غیر قانوني توګه یې بهر ملکونو ته لیږي ادارې لیکي چې هم په دې وجه د عرب امارات جیلونو کې د پاکستانیانو قیدیانو یو لوی شمېر موجود دی ادارې لیکي چې د دې معاهدې نه خو به دا ګټه ترلاسه شي چې قیدیان خپل وطن ته بیرته راشي خو باید اوس ضرورت دې خبرې دی چې حکومت دې لړکې هم غوړ ګامونه پورته کړي چې داسې په غیر قانوني توګه یو پاکستانی هم بهر لاړ نشي چې بیا د پاره داسې مسلې نه راخیته کیږي نن آج ورسپانې خپل ادارې د مخالف ډلې په کردار باندې لیکلې ده او وایي چې مخالف ډلې د حکومت په ضد په غیر ضروري معاملاتو احتجاجونه کوي خو په هغه معاملو غلي دي کوم چې نیغ په نیغه په ولس اثر غورځوي ادارې وایي چې حکومت یو وار بیا د پټرولو نرخ زیاتولو تیاری کړې ده او دا خبره د تیرو څو ورځو راهیسې په مطبوعاتو کې ګرځي خو مخالف ډلې په دې سترګې پټې کړې دي ادارې وړاندې لیکي چې وړاندې ورځو کې حکومت د سویګیز بلونه هم ډېر زیات لیږلي دي او ولس د دې خلاف په احتجاج دی خو مخالف ډلې ته دا هم نخکاری او د دوی احتجاج صرف د خپل ذاتی او سیاسي ګټو لپاره وي ادارې اخر کې وایي چې باید مخالف ډله د دې هر څه نوټس واخلي او د خپل سیاست او مخالفت مرکز د غیر ضروري معاملاتو په ځای د ولس ګټه وګرځوي چې ورسره ولس ته اسانه پیدا شي
سراج ظهیر چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس نړیوال مطبوعاتو ته تاسو پام را ګرځوم ګارډین ورسپانې د پاکستان په بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په وژلو او د دې پیښې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په خرابېدو یو مقاله خپره کړې بلخوا وال سټریټ جرنال په مقاله کې لیکلی د افغانستان څخه په دومره لوی پیمانه د نړیوالو سلاکارانو لوتو سره کې یو خو افغان وزارتونه د خپل چارو په چلولو کې د لوی ماهران څخه محروم شوی دی، نو بل خو د سره دا پیغام ورکل شوی چې افغان حکومت چې تر دې دمه پر ارباو ډالرو خرچا سوی نړیوالې ټولنې پر خپل اعتماد کم کړی دی. د دې دوه مقالو غټه کې لیسرار الله مومند اورو.
د ګارډین وسپانه په یو مقاله کې راغلی دی د تیر کال د مئی میاشتې په دویم نیټه د امریکا د ځانګړي ځواک سرتیرو په ابتاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجلو. په امریکا کې د اسامه وجنه وستایل شوه، خو پاکستان دا کاروي د هیواد د خپلواکۍ ضد وبلله او پرې د سخت غبرګون څرګندونه وکړه. په ابتاباد کې ځایي خلک وایي د اسامه په کور چې د کله نه امریکایي ځواکونو کاروي کړي، د هغه وخت راهیسې د نوموړي کور ته د ورتلو ټولې لارې تړل شوي دي. په ابتاباد ښار کې د اسامه بن لادن د وجلو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې، او دا رنګ په دې کې نور ترنګلتیا هغه وخت رامنځته شوه کله چې د تیر کال په نومبر میاشت کې ناټو ځواکونو په مومند ایجنسۍ کې د برید په نتیجه کې 40 پاکستانی پوځیان ووجل. بلخوا د واسټ جنرال په یو مقاله کې لیکل شوی د امریکا لخوا افغان سرتیرو ته د امنیت د سپارنې پلان په داسې وخت د ستونزو سره مخ شوی چې امریکا او د دوی ملګري په کابل کې خپل په سلګونو پوځي او ولسی سلاکار روسته لدی وستلی دي چې په دغه هیواد کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په امریکایي پوځیانو خونړی بریدونه ترسره شوی دي. په دومره لویه پیمانه د نړیوال سلاکارانو وتو سره کې یو خوا افغان وزارتونه د خپلو چارو په چلولو کې د لویو ماهرانو څخه محروم شوی دي، نو بلخوا د سره دا پیغام ورکل شوی افغان حکومت چې تر دې دمه پرې په ارباو ډالره خرچا شوی نړیوالې ټولنې پرې خپل اعتماد کم کړی دی. بلخوا امریکایي پوځو دا اقدامات ارزی بللی او دا پریکړه یې د افغانستان د اتحادیانو لخوا د باور په اړه د پراخه اندېښنو په عکس العمل کې کړې ده، ځکه چې د دې حالاتو به پر روانو میاشتو کې په حساسه پریکړو باندې تلپاتې اثرات وي. همدارس دې پیښې د افغانستان د دفاع او د کورونو چارو وزیران په دې مجبور کړل چې په دې اونۍ کې واشنگټن ته خپل دوره کینسل کړي. تمه څرګندېده چې دوی به واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته د افغان امنیتي سرتیرو سره په خپلو مالي مرستو کې کمی ونه کړي. پرون په کابل کې پوځي چارواکو ویلي چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په امریکایي پوځیانو وسلوال بریدونه په افغانستان کې د امریکا مشن ته خطرې رامنځته کوي، خو بیا هم دوی په دې خبره زور راوړو چې دوی به خپل شریک کار جاری ساتي.
اسرار الله مومندو چې نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې و.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
پا اته ویش منتا کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
پا اوه منتا دا پاس دو بجو،
دا مشال تر رانا لانده
پا اته ویش منتا کم دریو بجو،
دا نره رنگونا
پا پاو کم سلورو بجو،
دا کرخه پغار
پا اته ویش منتا کم پینزو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سبا د ورځې د ځنګړو 19 پروګرامونو لړډک تاسو اوریدي. په امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګناشیس یو مقاله لیکلی چې وایي امریکایي چارواکي خوشبینه دي چې د طالبانو د تازه سرګدونو څخه داسې بریشي چې دوی له القاعده سره خپل اړیکی پرې کولو ته تیار دي. دغه مقاله زموږ همکار داود خټک لوستې او تاسو ته مهم ټکي در اوروي.
د ډیوډ اګناشیس په وینا کله چې یو سعودي اخبار د طالبانو د ویان کاری یوسف احمدی نه وپوښتل چې کدی په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، نو آیا دی به یو واری بیا القاعده ته ځایونه ورکوي، نو دغه ویان په ځواب کې وویل القاعده په افغانستان کې اوس دلچسپي نه لري. د ډیوډ اګناشیس په وینا د طالبانو د ویان دغه سرګندونی امریکایي ډیپلوماټان خوشبینه کړي چې وایي طالبانو د امن خبرو اترو لپاره د امریکا او سعودي عرب یو مهم هدف قبلولو ته غاړه ایښي ده. د ډیوډ اګناشیس په وینا که څه هم د طالبانو ویان د دې خبرې تکرار وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ضد خپل حمله جاری ساتي، خدای هم ویل چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. ډیوډ اګناشیس د کاری یوسف احمدی له خلیلی کی چې طالبان غواړي امریکا افغانستان پریږدي او د افغانستان چارې افغانانو ته وسپاري. د ډیوډ اګناشیس په وینا د سولې د خبرو اترو د حمایت په اړه د طالبانو د ویان د څرګندونی په داسې وخت مخې ته راغلی چې امریکایي کمانډانان په افغانستان کې د اغه مشکل سره مخ دي چې په غلطۍ سره د اسلامي نسخو د سپکاوي روستو مخې ته راغلي. په لیکنه کې راغلی د طالبانو دغه ویان د دوو نورو مهمو خبرو په اړه د طالبانو دریځ څرګند نکړو، چې یوه یې تشدد پریښودل او دوهمه د افغانستان آئین ته احترام لرل دي. خو دغه ویان وویل چې طالبان به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د زنانو د تعلیم اجازه ورکوي او د نورو انساني حقوقو احترام به کوي، او دغسې دوی د ځینې ټلویزیون چینلونو د چلولو اجازه هم ورکولی شي. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو د ویان دا څرګندونې د هغه افغانانو لپاره ناکافي دي چې د طالبانو د فکر سره اتفاق نه کوي، خو دا هم څرګندوي چې د مارک ګروسمن په مشرۍ د امریکا د خارجه چارو د وزارت د امن خبرو اترو هڅو یو څه پرمختګ هم کړی دی.
داود خټاکو چې د امریکا د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د هغې مقالې مهم ټکی درته اورول چې پکې لیکل شوی و، امریکایي چارواکي خوشبینه دي چې د طالبانو د تازه څرګندونو څخه داسې بریښي چې دوی له القاعده سره خپلې اړیکو پرې کولو ته تیار دي. او اوس هم پر مخ ځو. په کابل کې د کورنی چار په وزارت کې دننه د دوو امریکایي پوځي چارواکو وژنې یو شمیر پوښتنې راولاړې کړې دي چې څرنګه به بهرنی ایتلاف پر راتلونکي کې په جنگ ځپلي افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیایي. رویټرز خبري اژانس په دې حق له یو راپور لیکلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم. د امریکا د ولورپړي پوځي چارواکي په کابل کې د کورنی چارو د وزارت په تر ټولو خوندي ځای کې ناستول چې قاتل یې دننه ورغلی او دواړه په سر کې په ډزو وژل. د دغه وژنې زړورتوب ناټو او افغان حکومت دواړه ډیر زیات حیران کړي دي چې څرنګه یو کس له وسلې سره یو ځای د دومره ډیرو دفترونو او برقي دروازو څخه تیر سي او د کورنی چارو د وزارت په زړه کې برید وکړي. د دغو دوو لوړپړو پوځي چارواکو وژنې یو شمیر پوښتنې راولاړې کړي چې څرنګه به بهرنی ایتلاف په راتلونکي کې په جنگ ځپلي افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیایي. ناټو هیله درلوده چې د دوو وژل سوو امریکایي پوځي چارواکو په څیر به دا ډول مشاورینو د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول لوبولی وای، خو تر دغه پیښې وروسته ناټو ډیر ژر خپل کارکوونکي له افغان وزارتونو څخه وایستل. په افغانستان کې د ناټو د مشاورینو کار د هیواد امنیتی ځواکونو ته روزنه ورکول و چې دا ډول د 2014 کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان د دې جوګه سي چې امنیتی چارې په خپل غاړه واخلي. لوړپړو افغان امنیتی چارواکو د نوم نشدلو په شت رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دغه دواړه پوځي چارواکي د خپل افغان سیالانو سره ډیر شی اړیکې درلودي او ډیر خوش و. یو خو آن د افغانستان دوی لوی ژبې پښتو او دری هم زده کړې وي او کارمندانو به د دوی ډیر احترام کاوي. د دوی ملګری وایي چې د جنگ له لومړۍ لیکې څخه د کورنی چارو د وزارت خوندي ودانۍ ته په خپل تشکیل باندې دوی ډیر د خوشی احساس کاوه. سرچینې وایي چې کله د شنبه په ورځ دواړه چارواکي راغلل نو دوی خپل ځغره ویسل ځکه چې وزارت دوی تر ټولو خوندي ځای ګڼي. خو تر څلورو بجو سم د سی وروسته بریدکوونکي د دوی دفتر ته داخل سو او دواړه پر سر په ډزو وژل. تر وژلو وروسته بریدکوونکي په دوی پسې دروازه بند کړه او له دفتره ووتل. کله چې دوی مړی پیدا سول نو په لومړي سر کې کارمندانو دا فکر وکړي چې دوی دواړو یو بل په ډز وژلې دي، خو بیا وروسته چې کله پټه تلویزیونی کیمرا وکتل نو دوی ته څرګنده شو چې دریم کس دوی وژلې دي او بیا تللې دي. حکومتي چارواکي په دې لړ کې تر ټولو زیات شک پر 25 کلن عبدالصبر کوي چې په دغه وزارت کې د پولیسو د استخباراتي افسر په توګه کار کوي. ځینې کسان وایي عبدالصبر چې قرآن حفظ کړی و کېدای د ناټو د ځینو پوځیانو لخوا د قرآن د سوځولو له کبله غوسه سوی وي او دا کار یې کړی وي. بلخوا بیا طالبانو هم د دې پیښې پړه په خپله غاړه واخیسته چې دا کار دوی د قرآن د سوځولو د غبرګون په توګه کړی دی. تر دې پیښې یوه ورځ وروسته د صبر د موبایل له سیګنل څخه دا ښکاره کېده چې نوموړی په کابل کې دی، خو بیا وروسته د هغه د موبایل سیګنل بند سو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د یو نړیوال راپور پر لور. ریپورتونه وايي د شام امنیتی ځواکونو د دې هیواد په ناآرام شهر هومس کې د ګول په ورځ درنه بمباري وکړه. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د شام حکومت به د تیر اتوار د ورځې د ریفرندم یا ټول پښتنې په نتیجه کې د نوي بنیادی قانون د منځري دو اعلان وکړي، چې په همدې حال کې بیا غربي قوتونه د پوځي مداخله پرته د شام د مسلې د حل په لټه کې دي. په دې اړه نور تفصيل له واشنگټن د هارون باچا پر راپور کې اورو.
رویټرز ایجنټس له لندن څخه کارکونکي د بشري حقوقو د یوې سوریایي ډلې په حواله لیکي چې د همس خار په بابا امرو سیمه د امنیتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې 15 تنه عام وګړي وژل شول، چې یادې ډلې بیا د ملک له بیلابیلو برخو څخه د دریو نورو حکومت مخالفه فعالانو د وژل کېدو خبرونه هم ورکړي دي. رسنیو دغه راز د یاد خار د خونړیو پیښو په اړه د سره صلیب د نړیوالې ادارې د مامورینو په شمول د یو شمېر نورو څارونکو اندېښنې هم راغستې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې بیان هشام حسن په جنیوا کې رویټرز ایجنټس ته وویل چې په همس خار کې د هر یو سات په تیرېدو سره حالات لا پسې خرابېږي، او ټینګار یې وکړ چې دوی باید څومره زر چې وي خار ته ننوځي سو ګیر شوي خلک بهر ته راوباسي او هم ورته بنیادي مرستې ورسوي. د سوریا د اوبل نارام خار هما په اړه بیا نوموړي وویل چې دغلته ځپل شو خلکو ته مرستې رسول پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سوریا لپاره د عربو د سره صلیب ادارې نن سهار په ګډه وکولی شو چې هما خار ته ننوځي او دغلته خوراکي توکي چې د 1200 وګړو اړتیاوې به پوره کړي سره د ځینو نورو ضروري شیانو په دوی وویشل. دا د 18 جنورۍ نه پر دې خوا لومړی ځل دی چې موږ هما خار ته داخليږو او دغه رقم شیانو په ویشلو سره د خلکو مرستې کوو.
That has been distributed.
په سوریا کې چې دا مهال د حکومت پر ضد وسلوال مزاحمت پیل شوی او امنیتي ځواکونه هم د حکومتي مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات ورستر بلې سختوي، راپورونه وایي نړیوال طاقتونه په دې هیواد کې د خلکو د وژنې د پیل شوې لړۍ په درولو کې بے بسه ښکاري. په داسې کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د مراکش په پلازمینه رباط کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سوریا په پوست کې په شاملو خلکو او د دې هیواد په کاروباري طبقه د ولسمشر اسد له حمایته د لاس اغستو لپاره غږ وکړ. سمره سمره چې تاسو د خپل ورونو او خویندو پر ضد د حکومت د تشدد د کمپاین ملاتړ کوئ، هماغه رباط تاسو دغه عملیه ستاسو عزت دغدار کوي، او کچره تاسو د خپل حکومت پر شاده ودرېدو او یا د خپل هیوادوالو پر ضد په حملو کې له برخې غستو څخه انکار وکئ، نو تاسو د وطن خزې او ریبا تاسو د اتلانو په توګه یاد کړی. مېرمن کلینټن همداراز په ډاګه کړی چې واشنگټن د ولسمشر سره د حکومت پر ضد پوځي طاقت کارولو ته هیڅ لیواله نه دی. د نوموړي سرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشرې کیترین اشټن د برسلز د خبري غونډې پر وړاندې وکړل چې ویل په سوریا بهرنی پوځونه ورخېجول با کوم ګټور اقدام نه وي. مېرمن اشټن البته د بشر الاسد حکومت پر ضد د نړۍ د حکومتونو د یو موټی کېدو په خبره ټینګار وکړل چې ویل سومره ډیر چې نړیواله ټولنه وکولی شي او د سوریانو د وژنو د ودرولو لپاره یو شي، سومره ډیر چې موږ له هغو خلکو سره چې د اپوزیشن استازیتوب کوي کار وکړو، او سومره ډیر چې موږ دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د سوریا په شاوخوا کې له ملکونو او له هغه چا سره چې په سوریا کې نفوذ لري کار وکړو، هم هغه عمر به خوي. خو د راپورونو پر اساس د سوریا د شاوخوا هیوادونه لکه سعودي عرب او قطر په دوروستیو کې د سوریا د اپوزیشن د ډلو په وسلو د سنبالولو وړاندیزونه کوي. رویټرز ایجنټس د قطر د وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم الثانی خبر راغستی چې ویلي دی ورسته لاغي چې موږ د امنیت شورا له لارې سونه شو کړي، زما په فکر د سوریایي وګړو د دفاع په خاطر موږ هغه څه چې ضروری وي باید وی کړو، چې دوی ته د وسلو لګولو خبره هم پکې شامل ده. په نه حال کې ټاکل شوی د سوریا حکومت با په نوې اساسي قانون چې د یو لړ حکومتي اصلاحات وړاندیزونه پکې شوې دي ور باندې شوې د 13 د ورځې د ریفرندم پایلې اعلان کړي. خو راپورونه وایي د سوریا د حکومت مخالفین د قانوني حکومتي اصلاحاتو پلان ردوي، چې وایي ولسمشر اسد او د نمخ کې پلار چې 13 کال په سوریا حکومت وکړل د تشو تورو خبرو په کولو خلک تیر باسلی او موجوده قانوني ذمہواری سرته نه دي رسولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینا ربانی کار وایي چې پاکستان په کرکټ ډیپلوماسي باندې یقین ساتي او له هند سره د کرکټ اړیکی پر ځای کولو باندې غږ کړی دی. د هینا ربانی کار د خبرې ته د پاکستان شنونکي او لوبغاړي په کوم نظر ګوري، په دې حق له زموږ د همکاري انیسا اجمل راپور ته ورسی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د کرکټ په میدان کې هند سره یو وار بیا د تعلقاتو پر ځای کولو غږ کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د شل اوورونو د فائنل کرکټ لوبي کتو پر وخت هینا ربانی کر خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په هر یو ملک او په خاص توګه هند سره د کرکټ اړیکې ښه کولو باندې زور اچوي. هینا ربانی کر زیاتوي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې کرکټ د اړیکو پر ځای کولو لپاره یو ښه لار ده، او که دواړه هیوادونه دا محسوسوي چې دا یو بهتره لار ده نو بیا موږ پدیت لل پکار دی. کلمو چې د تزیه نگاری عائشہ صدیقی نو پختل چې کرکټ د پاکستان او هند اړیکی پر ځای کولو کې څه کردار لوبولی شي نو نو موړی وویل
جو مجھے سمجھ آئی ہے
د حنا ربانی کر په خبره چې څومره زه پوه شوی یم، نو زما په خیال د جنگ په ځای پاکستان هند سره د مذاکراتو او داسې قسمه نورو ښه طریقو په ذریعه خبرې کول غواړي. او بیا کرکټ یوه داسې لوبه ده چې د دواړو هیوادونو خلک دې سره ډیر شوق لري، نو هغه هر یو شی د دواړو هیوادونو خلک یو ځای کولی شي. نو زما په خیال هغه هم دا کرکټ لوبه ده چې د پاکستان او هند خلک او حکومتونه به پرې یو ځای کړل شي. په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروسته هند پاکستان سره د کرکټ لوبې د هغه وخت نه ادرولې دي کله چې د هندوستان حکومت دا تور لګولی و چې دغه بریدونو کې د پولې بل اړخ سره دریزه لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر وایي چې پاکستان کې د تیر سمودې نه د امنیت وضع بهتره شوې ده او حالات معمول ته راغلي دي. حنا ربانی خر ویلي چې پاکستان په کرکټ ډیپلوماسۍ باندې یقین ساتي او په دواړو هیوادونو کې په ولسی کچ هم آهنګي هم شته. دا دواړه هیوادونه په کرکټ کې ډیر ښه دي او خلک د لوبې سره ډیره مینه کوي. د پاکستان کرکټ لوبغاړي کبیر خان وایي چې کرکټ یوه داسې لوبه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکه ښه کولو کې لوی کردار لوبولی شي.
د ماضی هم د دې خبر شاهد دی چې کله هم د پاکستان بیا تعلقات خراب شوي دي. کرکټ چې دی هغې کې لږ خوال راوست دی. د ضیاءالحق کې وخت کې پاکستان انډیا چې دی د جنگ په مخه باندې وو. ضیاءالحق یو کرکټ میچ کتلو او هلته میچ کتلو سره هغه ټول معاملې ختم شي. ځکه تاسو وګورئ چې نظر ورو کې افغانستان کې چې دی کرکټ ډېر غټ سطح باندې د طالبانو د حکومت په میاشت کې د یو لینک جوړ شوی دی او دې سره په لوبې سره لوبه اصل چې د امن یو طریقه ده. انډیا سره چې کله تاسو په ګراؤنډ کې مونږ چې په میچ کولو نو بالکل به یو جنگ ماحول بو هغه بدلو د ګراوند پورې خو دا هغه مطلب چې نیگیټیو صورت کې نه دی. د څنګه چې موږ بل نه نفرت کوو زموږ خلک سره منفي قوتونه چې دي خپل لوبه کې صرف شي نو خپل مثبت قوتونه پات.
پاکستان د ون ډے سیریز لپاره د اپریل په میاشت کې د بنگلاديش لوبډلا را بللې ده. د پاکستان خارجه چارو وزیر وایي چې حکومت به د پاکستان دوره کوونکي د بنگلاديش او نورو نړیوال ټیمونو ته پوره سکیورټي ورکوي او کرکټ او داسې قسمه کلتوري پروګرامونو سره به د پاکستان په نړۍ کې تاثر نور هم ښه شي.
انیسا اجمل و چې د کرکټ یا د لوبو للارې د هیوادونو ترمنز د اړیکو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د نشو د عادي کسانو د بیا رغونې یو اداره وایي په دغه سیمه کې په ځوانانو کې د نشو استعمال زیات شوی دی چې اکثره هلکان په ناپوهۍ کې شروع کی او وروسته ورته پرېښودل بغیر د څه باقاعده علاج ډیر ګران سي. په دې حقله د فرخنده وزیر راپور اورو.
په پېښور کې د نشئی توکو په استعمال د عادي خلکو د بیا رغونې یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي د دوی ادارې ته زیاتره ځوانان راځي چې د نشئی موادو استعمال کوي او بیا په دې نه پوهیږي څنګه یې پرېږدي. دغه اداره وایي دوی لا زیاتره د خیبر پښتونخوا، فاټا او د افغانستان د مختلفو برخو نه یو کورنۍ داسې ځوانان راولي چې نشئی کوي او په پرېښودلو یې حالت نور هم خراب شوی وي. دوست فاونډیشن وایي دوی د هغه ځوانانو علاج کوي چې عمرونه یې 18 کاله او یا د دې کم وي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن یو کارکونکي مظهر علي مشال ریډیو ته وایي دوی په یو وخت 15 زیاتو نشیانو علاج نشي کولی او څنګه چې یو کس ته دوی د ادارې اوزي نو یو شمېر نور د علاج لپاره ولاړ وي او زیاتوي دغه شمېره د تیر په پرتله زیاته شوې ده.
چې کوم آپریشن شروع شوی وو نو الترم چې کومې دلته راغلي دي هغه ماشومانان یا ځوانان چې هغه د فیملیز نه بدرګه شوی وو هغه د کارخانو ایریا پشاور پخوا ایریو کې دلته راغلي وو. دوی سره آمدن ذریعہ نه چې چکر من نشه راټولې نو دې لپاره دي جیبونه وایي موبایلونه د ګاړو نه دا ټیپس د پیټرول ټینکیانې دا ګاړو د ټیرونو نه نټس وغیره دا لري کوي.
دوست فاونډیشن دا هم وایي دوی لا د افغانستان هم ځوانان هلکان د علاج لپاره راځي چې زیاتره د چرسو، افیمو او هیروین استعمال کوي خو اوس په ځوانانو کې د سرنج له لارې د نشه استعمال هم زیات شوی دی. ډاکټر ندیم اپریدی چې په دوست فاونډیشن کې د نشه عادي کسانو علاج کوي مشال ریډیو ته وایي اکثره هغه هلکان د نشو استعمال کوي چې د کورونو نه تښتېدلي وي او ښارونو ته ولاړ شي نو هلته یې داسې کسان د ځان سره ملګري کړي چې په نشو یې راواړوي. ډاکټر ندیم وړاندې وایي
کله سیټي ښار علاقې ته راشي نو په هغه کې سهولیات وګوري لکه سینما شو، سینماګانې شوې، فلم سینټرې شوې یا میوزیک سینټرې شوې. دې اټریکشن هغه ته چې وګوري نو هغه خپل ځان ته مایله کړي چې راشي دې خوا نو هغه د کور پابندونه زیات تر د له خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر هغه کس چې د چا معاشی لحاظ د کورنۍ کې ډیر زیات کمزوري وي په کور کې جګړه کیږي لکه د پلار او د مور جګړې کیږي وای زه د دې غم نه ځان خلاصول غواړم نو په دې په نشو باندې اخته شي
د نشې عادي کسانو د بیا رغونې دغه اداره زیاتوي په قبایلي سیمو کې نشې توکي ډېر په اسانه ملاویږي او دا هغه وجه ده چې د پېښور په خوشا سیمو کې هم نشې توکي ځوانانو ته زر په لاس ورځي اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د 2011 کال د یو رپورټ په اړه لیکي چې وایي په پاکستان کې زیاتره نشې مواد د ګاونډي هېواد افغانستان راوړل کیږي چې دغه هېواد د نړۍ 90% افیوم پیدا کوي ډاکټر ندیم مشال ریډیو ته دا هم ویل هغه ځوانان چې د سرنج له لارې د نشو استعمال کوي تور یارکان او ایډ سره هم مخامخ کېدی شي چې دغه د نشې یو خطرناک قسم دی
نشه داسې خلک کوي چې څوک نسواره چي نو هغه خولې ته چي څوک سیګریټ باندې سکي خو زیات تر نن سبا چې کمرې شوره روانه ده هغه مونږ وایو چې کم نشې والا خلک دي هغه په سرنج باندې چې کله ځان ته نشه ورکوي د پوډرو نو په دې کې ډېر زیات په ډېر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاټایټس سره
په پېښور کې د نشیانو د بیا رغونې دغه اداره وایي زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې خپلې پریشانۍ به د نشو له لارې هېرې کړي او یا هم په ټولنه کې د فیشن په توګه استعمال شروع کړي چې وروسته ورته پرېښودل ګران شي
فرخنده وزیر وچ په پېښور کې د ځوانانو په نشو د رژدېدو پاکل تاسو راپور اوروي او زه د ننګرهار پر لور د ننګرهار ولایت د شیزنا چارو ریاست وای چې په دغه ولایت کې لښو سره د زور زیاتی کاچل وړ سوي ده په همدې خاطر د ننګرهار ولایت د بیلابیل ولسوالیو شیزنا استازي جلال آباد را بللی وی چې د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ټیم په مرسته په کلیو کې د شیز لپاره اقتصادي منسوبې پرانیزي او د دې لمخه د تاب تریخوالی کاچ راټیټ کړي نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل یو راپور کې راکوي
د ننګرهار د خزو چارو مشره انیسه عمرانی وایي د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې په مرسته د دغه ولایت د ولسو ولسوالیو خزینه استازي په دې غونډه کې خپلې ستونزې سره شریکوي دی اویل
نن په دې وجره ټول شوې چې د ننګرهار ولایت په 2016 کې تقریبا پی آر ټی په 2016 کې سروي کړی چې د خزو لاسرسي څومره عدالت ته دي څومره معرفت ته دي څومره صحت ته دي غواړي نتیجهګیري وکړي کوم مشکلات چې خزو لري په ګډه سره مونږ واورو په شکل د اشکال د خزو په وړاندې تاوتریخوالی موجود
د سانګي په نوم یو انجلۍ په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په صادقانه ډول د خزو ستونزو ته د پای ټکی کېږي
هغه نهادونه چې د مېرمنو په برخه کې کار کوي هڅه دی وکړي چې دوی هغه ستونزې چې واقعا او مېرمنې ورسره لاس اوګریوان دي په واقعي شکل دوی سره مرسته وکړي هغه ژمنې چې دوی کوي د ولسوالۍ له مېرمنو سره هغه به د کاغذ پر مخ باندې پاتې نشي او د عمل جامه ورته وغوښتل شي
یو بل انجلۍ هم ورته نظر لري
زمانو مرسل لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما یوازې په غونډه باندې شکایت چې زمونږ د خزو پر وړاندې کوم ستونزې د لمنځه ولا شي چې هغه موسسي چې د خزو د لپاره کار کوي باید په صداقانه ډول کار وکړي د خزو ستونزې حل کړي
د خزو چارو مشره انیسه عمرانی هم له پی آر ټی څخه غوښتنه کوي چې خزو ته د پکلو کې اقتصادي پروژې پرانیزي
د پی آر ټی داخله کوي باید خصوصي بنیادی کار وکړي په هر ولسوالۍ کې د خزو د پروژې ورکی ترڅو خصوصي زمينه د کار برابر شي او دا مشکلات د خوند حل شي
بل یو په لور د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوختي دي بل په لور ته په ننګرهار ولایت کې ورستر بلې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
پښتو وایي مشال ریډیو ور
زموږ جغله مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري د مشال ریډیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پښې بیره رسیدلې دي حسيبه شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د
پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې د سپرلیو پر یو موټر باندې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ولس ولسی وګړي وژل شوي او ونور ژوبل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا رابانی کر وایي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې لوړاندې کړل شوي قرارداد سره امریکایي حکومت هیڅ اړه نه لري. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د وروستۍ ناکرارۍ له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړلو د خوړو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهرو لړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشره نوي پیلي وایي د شورا د سوریې حالت سخت کړکېچن دي. نوموړي د بشار الاسد د رژیم نه وغوښتل چې د بشري مرستو لپاره د بیړنۍ اور بند اعلان کړي.
لاند خبرونه مو له حسیبا شهید څخه واوریدل. له دې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر لسو بجو پوري زحمت شاه اعظمی د خپل همکارانو حسیبا شهید تخنیکی همکاري ساکمیری او نور په ملتیا ساسو له درانه حضور اجازه غواړم. پر همدغه څپو تاسو د دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. د خدای په امان، شاد او آباد اوسئ.